چې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له صفی الله سنگزی څخه.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسولیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې نن له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته په وینا کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عملیات د افغان او پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوي چې 40 نور مخالفین په کې ټپیان هم دي. په لوګر کې نوې 202 پولیس سپورتي جمنازیم چې د 1500 کسانو ظرفیت لري او د 15 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی ګټه اخیستو ته وړاندې شو. په بیت المقدس کې نن د يهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پولیسو ویلي درې وړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي د ډیرک واټسن وویل نیکونه او نیاګانې، ترونه او ترورګانې امریکا ته له راتګ منع شوي چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لرې کړای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبري کابل ته رسوي؟ په دې اړه وړاندې په تفصیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره شخیدلی یو. خو اوس د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر څرګندونې لرو. محمود خان اسکزی یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې مداخله پای ته ورسوي. دی وایي که پاکستان داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخامخ شي. محمود خان اسکزی دا خبرې په کوټه کې خبري غونډې ته کړې دي. تفصیل زموږ خبريال بارکوال میخیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل په پا پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فدرېشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پا پاکستان کې دیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزی د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد که دموکراسی را پرزول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات می
پاکستان لډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو غډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوزونو په شمول د اپوزیشن لټولو غوندونو د پښتونخوا غوند لاړخ غشتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور ونه شار به کنیو پاکستان به د نورو بحرانونو شکار سي. محمود خان اڅکزی په سیمه کې ورستوي ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان بل افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. که نه وي یوه وړه تېروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هېڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلي وي موږ یې تباه کولای سو. ښاغلی اڅکزی د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. ده وویل افغانستان له لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای سي. د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو اسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غني صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزي صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزی افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او ویې ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کولای سي، او ویې ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
په راپور کې مو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په څرګندونو کې واوریدل کچرته اسلام آباد په افغانستان کې مداخله ته دوام ورکړي په خپل بل سخت بوران سره مخامخ شي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو د یو بل مشر څرګندونی لرو، له د افراسیاب خټک څرګندونی. له افراسیاب خټک څخه مې د ازادي رډو په مرکزی دفتر پراک کې دا پښتنه وکړه چې د پاکستان څنګه د طالبان په وینا د خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبانو ته ځینې سیاسي امتیازات ورکړي تر څو هغوی وهڅوي چې خبرو ته رامات شي. ښاغلی خټک وویل
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده دا پکې ډیره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کیږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړې او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سړی پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړل نو پاکستان ورسره څه چل وکړو. دوی خو ورپسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سره باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنگ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څنګه دی چې خپل پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي کاغه مخکې د زرداري صاحب حکومت او اوس نواز شریف صاحب حکومت ته هغه هم په دې نه باندې پوي هغه هم دا سوال نه پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی. ځکه چې سماکول مطلب خوشتنه خو سره چې نماکول هغه وګوري نو دا د ساړه جنگ د زمانه هغه فرسایشي جنگونه او د فرسایشي جنگونو په وسیله غلبه هجمونیان جوړول اغه هدف کاری.
فکر نکوي د ساړه جنگ په وخت کې ک دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغه خو یو قوت و. پاکستان یو کمزور هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډیر، لوشه پکې ډیره، وی خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري
ولا پاکستان کې کوم ارزو کو پارلمان دی قضا ده او سیاسي منتخب حکومت ته هغه خدا نظر نه لري. ای خو وای چی باید ګوندی او دوسر خه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنې محافل داسې دي چې هغه ځنې کړې داسې دي چې هغه دغه سیاستونه کړې دي په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې لري او په دې ونی ولار دي. دې د عقل او دلیل خبرې ته وګ نه نیسی. دوی یو ډیر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال راوروسته مې مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږه وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې تر رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډیر اندېښنې لري په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې یو مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي.
ورته تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستي نه ده. اغلتنه تودي خبرېم کیږي، سړی خبرېم کیږي، نرمي خبرېم کیږي، ګرمي خبرېم کیږي.
فکر نه کوي چې په ورستیو کې تودي خبرې زیات شي؟
زیات شي دي، خو دې مرحله ته نه رسیدلې چې پاکستان د تا وادار کې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کاملا نو کې د دې مرحله ته لاندې دي.
آیا ځینې نقشې د سنستر لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو او بیا په روسي کې د خیبر پښتونخوا کې هتا دي حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو؟
نو درون حمله خو نوې پدیده نه ده. درون حمله خو تیرو د شوکالو کې سوسو زله شوې دي، تیرو د خزل له سو پیځو سوکالو کې خو ډېر زله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغه باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. یعنی دا خلک تر اگر خلک مړه شوي دي په دې درون حملو کې، مګر بیا نور تر اگر موجود و چې هغه ځای غسته دي.
خو بیا ډیر وخت درون عملی ودرېدي، خو اوس بیا شروع کیږي او بیا ترامپ وایي چې زنه به ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کی. بیا
نو ترامپ خو وایي کنه، خو ویل یو خبره ده او لا خو عمل کې څه معلوم نه دی کنه.
په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې په پاکستان کې سیاسي مشران د پوز له بهرنی پالیسی شکایت لري، هند اعتراض لري، کابل اعتراض لري، او د امریکا ځینې مشران په کانګرس او په نورو سیمو کې هم د شکایتونه کوي، په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي. تر کله پورې د پاکستان پوز کچرته د خبره سموي چې په افغانستان کې مداخله کوي، تر کله دوام ورکولی
شي؟ ارزادې کړه چې تاسو لږ دې ته غور وکړئ چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا د کلونه کلونه همکاري لري او دوی امریکای سره همکاري کړی ده، خو خپل برنامه مخې ته بوتلی دي. داسې برنامه چې امریکای خوښ نه وي، پاکستان باندې اتوم جوړول امریکای به نه جوړوي. 9/11 وروسته پاکستان متحد دی، اوس پورې دی، نان ناټو متحد دی، حیثیت اوس پورې لرلی دی، او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې وژل شو، امریکای عسكر وژلو، یا د سینور د القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
وژلو. د پاکستان یو طرف ته ورسره متحد پاتې شوی دی، بل طرف ته خپل ځینې کارونه کړی چې امریکای خوخبو یا خوخنو خدای په خپل سمې کړی، نو تر اوسه خدا سیاست پاتې شوی دی. نو دا څنګه چې دا اوس تازه شروع شوی دی.
خټک سب کچرته دی امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي، جنټیک دی پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شي وي. فکر نه کوم چې د پاکستان په سیاست کې به تغیر راشي او دا ستراتیژي هم په لاندې وخت کې شاید اعلان شي.
دا خو اوس خو دا فعلاً خو مفروضه به ده کنه چې دا څه بوشي یا به دا څه شي. خو فعلاً خو چې کوم ګراوند باندې واقعیت دی، هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کیږي نو خو بیا به هغه سره وګوري چې واقعیت څه دی، یعنی ګراوند باندې په ځمکه نه واقعیت څه دی.
یعنی تاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي؟
امریکا ستراتیژي انتظار وشي چې هغه واقعا ستراتیژي جوړی کنه جوړی، دا مې سوال دی کنه. یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پرې چې وضاحت نه تاغلی، هغه پورې دا ویل مشکل ده چې هغه ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي.
خټک صاحب مننه،
کور ما پات.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د فرانسې جشن ته مخه کوو. فرانسې په داسې حال کې د باسټل ورځې د لمانځنې مراسم ترسره کوي چې هغه هیواد ولسمشر ویلي دي چې نړۍ هیڅکله داسې نه وویشل شوې لکه اوس چې ده. په فرانسه کې د دې مراسمو ویاړلی میلمه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن ده. راپورونه وایي چې فرانسې ته د امریکا